د زهرو کاروان.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مرابولم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې تحلیلګران وایي ملګرو ملتونو د افغانستان د نشه یي موادو د وضعیت په اړه کره څارنه نه ده کړې.
گزارش مطابق هم اصول کې باید تهیه شوه صورت نگرفت.
دا راپور چې باید د کومو اصولو لمخې چمتو شوی وای نه دی چمتو شوی. په تیره بیا د ملګرو ملتونو د وروستیو دریو کلونو راپورونه خو بیخي روښانه نه دي.
یو بل راپور کې به واوري چې ځایي چارواکي وایي له ایران څخه د افغان کډوالو له شړلو سره یو ځل بیا په لویدیځو ولایتونو کې متعدین ډیر شوي دي.
ما متولد ایران هستم، به دومین بارم
که زه په ایران کې زیږیدلی یم. دا مې دوهم ځل دی چې افغانستان ته راځم. له ایران څخه راوشړلم، دیارلس کاله کېږي چې معتاد شوی یم. هیله لرم چې یو ځل بیا خپل اولادونه ووینم.
د ظاهر په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له امله د پښتورګو ناروغي راته پیدا شوې ده.
اول ځل مې دیوان دیوان سره ول پز چرس مې جو سره ول ما پسترګو تیار شو. اچ تیار شو ذات مې سر مې تاوېد ډوډې مې کې ډېر وکړ خوب مې راوس ذات مې له راز د خو مزه وکړ ذات بعد مې غو شروع کړی بیا مې نه دی پرخت روز د ورځې بم پنځو چلو سیګریتی و.
او د پروګرام په پای کې به ووري چې لسکلن سراج د خپل بیوزل کورنۍ مشر دی او د کور نفقه پر غاړه ده. سراج یو ورځ د کار لپاره وځي چې له همدې ورځې څخه یې ژوند نیکمرغه کیږي. دا چې د سراج ژوند ولې او څنګه نیکمرغه کیږي دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم وروره.
وعلیکم سلام. خور ستړی مشي؟
خیر سي، ته هم ستړی مشي.
خورې دا ماشوم په کار پسې راغلی و، ویل پلان مې کور ته نه راځي. غوښتل مې چې ستاسو د کور حال واخلم او پوه شم چې دا وړوکی ماشوم ولې کار کوي.
هی وروره، بس خدای دې زموږ له اعلی ساته.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید د څرنګوالي په اړه د ملګرو ملتونو وروستي راپور ته ګوته نیسي او هغه نیمګړی بولي. که څه هم ملګرو ملتونو منلی چې درې کاله پرله پسې یې د سټلایټ یا سپوږمکۍ په واسطه د کوکنارو د کښت سروې کړې ده، خو له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې له فزیکی حضور پرته د سپوږمکۍ د عکسونو له مخې سروې نیمګړې او د ملګرو ملتونو د نړیوالو ژمنو او مسؤلیتونو خلاف ده. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو په روان کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت اندازې په اړه یوه اونۍ مخکې یو راپور خپور کړ، خو د دې سازمان د مخکنیو راپورونو خلاف چې د کوکنارو کښت، تولید او ټول نشه یي مواد به په پام کې نیول کېدل. د دې سازمان په وروستي راپور کې یوازې د کوکنارو د کښت وضعیت څېړل شوی دی. په 1988 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو ترمنځ د تړون پر بنسټ ملګرو ملتونو مسؤلیت لري چې په خپلو غړو هیوادونو کې د نشه یي بوټو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال څارنه وکړي او په دې برخه کې راپورونه چمتو کړي. د نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د سروې او پالیسۍ پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدي وایي چې د ملګرو ملتونو دا راپور د نړیوالو ژمنو خلاف دی او تخنیکي نیمګړتیاوې هم لري.
گزارش مطابق هم اصول کې باید تهیه شوه صورت نگرفت.
دا راپور چې باید د کومو اصولو لمخې چمتو شوی وای نه دی چمتو شوی. په تیره بیا د ملګرو ملتونو د وروستیو دریو کلونو راپورونه خو بیخي روښانه نه دي. په روان کال کې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې کوکنار کرل شوي او سږکال په داسې سیمو کې کرل شوي وو چې هلته موټر نشي ورتلای. تر 1998 کال وروسته دا لومړی ځل دی چې راپور په څو پړاوونو کې خپرېږي. د دې راپور راتلونکی پړاو د تریاکو د تولید په اړه دی. بل پړاو به د خیخي او وروستی پړاو به هم د متعدینو په اړه وي. په دې ترتیب غواړي راپور په څو پړاوونو کې خپور کړي چې جالب ښکاره شي او دوی څو پروژې ولري.
د تیرو درو کالو په لړ کې سږ کال هم د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته اجازه ورنکړه چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت وضعیت له نږدې څخه وڅاري. او دې سازمان د سټلایټ یا سپوږمکۍ د عکسونو له مخې دا راپور چمتو کړی دی. اوس مهال د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو تر څنګ د دې سازمان له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې دفتر یا UNODC چې په کابل کې فعالیت لري هڅه کوي چې د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو حکومت او نړیواله ټولنه یو دریځ ولري. خو د طالبانو حکومت د هغو ژبونو برعکس چې افغانستان یې له نړیوالې ټولنې سره لري د دې دفتر د څارنې نقش محدود کړي او د دوی کارکوونکو ته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو او اعتیاد وضعیت له نږدې څخه وڅاري. دا محدودیتونه د دې سبب شوي چې ملګري ملتونه نسي کولی د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو تولید، قاچاقو او استعمال څارنه وکړي او پایلې له غوړو هیوادونو سره شریکې کړي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې د رفتار د تحقیق مسؤله مرمن انجلامي وایي که څه هم دا سازمان معلومات لري چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمېدو سره په دې هیواد کې د شیشې تولید د ډېرېدو په حال کې دی، خو دوی نسي کولی چې د ډېرېدو اندازه یې معلومه کړي.
یو شی چې د ودې په حال کې دی هغه ښیښه ده. په وروستیو کلونو کې د ښیښې تولید ډیر سوی چې لویه برخه یې په افغانستان کې تولیدیږي. د کوکنارو د کښت برعکس موږ نسو کولای چې د سټلایت په وسیله د ښیښې د تولید اندازه وڅارو. هغه څه چې له افغانستان څخه راځي په دې لار کې اوس هم ښیښه د ډېرېدو په حال کې ده.
که څه هم د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته اجازه نه ده ورکړې چې په افغانستان کې د نشه یي موادو وضعیت له نږدې څخه وڅاري او په دې برخه کې جدي محدودیت وضع کړي دي، خو بیا هم دا سازمان غواړي چې د بزګرو د اقتصاد او محتاجینو د درملنې په برخه کې د طالبانو د حکومت لپاره نړیوالې مرستې راجلب کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي په خپل وروستي ملاقات کې له طالبانو سره ژمنه کړې چې په نږدې راتلونکي کې د مرستندوی هیوادونو یو کانفرانس راوغواړي او دې کانفرانس ته د طالبانو د حکومت استازي هم راوبولي.
په راپور کې مو واورېدل چې تحلیلګران وایي ملګرو ملتونو د افغانستان د نشه یي موادو د وضعیت په اړه کره څارنه نه ده کړې.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزه سره ولا همیشه به جګر خونه ولا نه افیر می ورسې ونه بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څه مصیبت بخ شاید چې بخ بیا ځان ځنه سم خلاص ولا
ادوارد د تریاک راکه ځې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کو او دوکې دمون غوچ کړ او خونه دمون غ خراب کړ.
د مور او کلار دواله په نشو روې دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنی لامل یخت نیول او ملس.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړې ونی ز خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې ځایي چارواکي وایي چې له ایران څخه د افغان کډوالو له شړلو سره یو ځل بیا په لویدیځو ولایتونو کې معتادین ډیر سوي دي. په دې ولایتونو کې د معتادینو د ساتنې او پالنې د مرکزونو چارواکي وایي که څه هم دوی په وروستیو دوو کلونو کې په ښارونو کې زرګونه معتادین راټول کړي او د هغوی درملنه یې کړې ده، خو له ایران څخه د افغان کډوالو له راشړلو یو ځل بیا په هرات او نیمروز ولایتونو کې معتادین ډیر سوي دي. اجتماعي فعالان وایي چې په دې ولایتونو کې د معتادینو له لاسه د اجتماعي ستونزو تر څنګ کورنۍ تاوتریخوالی هم ډیر سوی دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د نیمروز ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې زربستریز مرکز چارواکو یوه میاشت مخکې رضادی مرکز ته راوړ. رضا چې څلور بچیان لري ادعا کوي چې په ایران کې معتاد شوی او تر اعتیاد وروسته یې خپله کورنۍ خورا لږ لیدلې ده، خو کله چې ایرانی پولیسو تر پولې راړولی او نیمروز ته یې راشړلی دی اوس په دې اړه اندېښمن دی چې ایران ته د افغانانو پر ورتلو د محدودیت له امله به نور خپل اولادونه ونه ویني.
ما متولد ایران هستم، دوم بارم
که زه په ایران کې زیږیدلی یم. دا مې دوهم ځل دی چې افغانستان ته راځم. له ایران څخه راوشړلم، دیارلس کاله کېږي چې معتاد شوی یم. هیله لرم چې یو ځل بیا خپل اولادونه ووینم.
د ایران امنیتي چارواکو په وروستیو اونیو کې ویلي چې سکل غواړي تر 2 میلیونه ډیر هغه افغانان په زور له ایران څخه افغانستان ته وشړي چې قانوني اسناد نه لري. په وروستیو میاشتو کې له ایران څخه نیمروز، هرات او فراه ولایتونو ته ډیر افغان کډوال راشړل شوي دي. په دوی کې هغه معتادین هم شامل دي چې په ایران کې د کار پر مهال معتاد شوي دي. د معتادینو د ساتنې او پالنې مرکزونو ځایي چارواکي وایي چې افغانستان ته معتادین په ډله ییز ډول راشړل کیږي. له همدې امله دوی نشي کولای چې هویت ثابت کړي. د نیمروز د معتادینو د ساتنې او پلنې زربستریز مرکز عامر مولوی آغاجان مظهری وایي چې په دې کم کې ډیری بسترې شوي معتادین له ایران څخه راشړل شوي دي.
تقریبا د 950 کس په شاوخوا کې دا اوس په حال است چې دوی تر دغه لاندې دي. د نیمروز ولایت چې دی دا خو د ایران سره هممرز ولایت دی، نو تقریبا د افغانستان په سطح باندې به په دې کې خامخا دغه کسان ډیر وي. دا معتادین ځکه دا کسان اکثره دوی هلته سوي دي، معتاد سوي دي. نو بیا چې دوی جوړ شي داسې ترتیب جوړ شوی دی چې بیا به دوی ان شاء الله العزیز موږ خپل کور ته استو. د دوی لپاره بیا د ترانسپورت تصمیم په نظر کې نیولې دي چې بیا به دوی هغه د هر ولایت چې و هغه به خپل ولایت ته ځي.
د افغانستان په لویدیځ ولایتونو کې په ډله ییز ډول د افغان کډوالو په تیر بیا معتادینو راشړلو اجتماعي فعالان په دې ولایتونو کې د ټولنیزو ستونزو د ډېرېدلو له امله اندېښمن شوي دي. اجتماعي فعالې پروین طوفان ازادي راډیو ته وویل چې د معتادینو په راشړلو سره هغه معتاد ځوانان چې څو میاشتې مخکې نشه پرېښې وه بیرته معتاد شوي دي.
ایران ته د افغان ځوانانو مهاجر کېدل په فراه ولایت کې د معتادینو د ډېرېدلو لامل شوی دی. د معتادینو د درملنې په برخه کې عملي کارونه لږ دي. دا روغتیایي مرکزونه نشي کولای چې د معتادینو د هغه سیل مخه ونیسي چې مخ پر ډېرېدو دی. کورنۍ اندېښنې او کورنۍ تاوتریخوالی هم مخ پر ډېرېدو دی.
د افغانستان په لویدیځ ولایتونو کې ځینې معتادینو د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان پروګرام سره د مرکو پر مهال ادعا کړې چې په ایران کې د کارخونو او کارونو خاوندانو هغوی د درنو کارونو لپاره معتاد کړي دي. که څه هم دا ثابته شوي چې ځینې معتادین د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي دي، خو څرنګه چې دا معتادین کلونه کلونه له خپلو کورنیو څخه لرې پاتې شوي اوس نه غواړي چې خپلو کورنیو ته ستانه شي.
درنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې ځایي چارواکي وایي له ایران څخه د افغان کډوالو له شړلو سره یو ځل بیا په لویدیځو ولایتونو کې معتادین ډیر سوي دي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلا شیل بچی مور دی پودر وہی پلاد پودر وہی یا می خور عزت پودر وہی یا میڑ پودر وہی
پلار پمڑی کی نو پمور خوس خبر نه خبر خم خم مورم
چمون گ پلار نا وخت یو نیم لک ڈالر و اندا سرمایه ما ټول و خرم.
دا نشی موادو ل زیانونو څخه د شغورل لپاره د زهر کاروان ونی زخ پرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. ظاهر د کابل ولایت اوسیدونکو د چیل چلورو کالو راهیسی چرس کوي او د زیګه په نوم نشي ګولې خوري. دای چې د خوونځي پر مهال معتاد سوی وای چې د ناوړه انډیوالانو سره ناشتي ولاړې معتاد کړم. ظاهر چې د جمهوریت پر مهال یې نشي مواد خرڅول او شپږ میاشتې بندي سوی هم دی. زیاتوي چې د نشو له امله مې مور خیراوي راته کوي او ټول خپلوانو راته شا کړی ده. دا چې ظاهر لومړی نشاله څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
لسم پورې مې درس ویلې ده. د شپاړس پنځلس کلنو مو چې ما دا چرسو مکتب به مې ویلې مکتب ته به م کله نیشت لم وکړه نسي همدا بېلارۍ پسې خوش شو. اول ځل مې د یو انډیوان سره وویل، بس چرس مې چې ورسره وویل په ما په سترګو تیاره شو. هغه چې تیاره شو ذاتې مې سر مې تاوېده، ډوډۍ مې پکې ډېره وخوړه، خوب هم راوست ذاتي مال رازه داخو مزه وکړه ذاتي بعد هم غما شروع کړی دي. بیا مې نه دي پریخ تر اوس د ورځې به پنځه څلور سیګریتي وه. په جمهوریت کې مې ساکیتوب کو چې ګولې مې خرڅولې ځیکه په هغه باندې شوم داسې وتا کو دغسې دغې نه لږ لوی دي کې به دا تشناب هم درته جوړ کړی، دروازه به درپسې کلپ و. اته ورځې به هم دې کې پروت یې، بس لاندې نه مې ډوډۍ درکوله، نور به درپسې بنده دروازه. ډېر سخت ځای و. هلته مې په اتلس ورځو کې محکمه وشوه. یو کال یې کېت راکه مې یو کال قبول نه کړ. په دوه محکمه کې بیا ذاتي راته ویلې شپږ میاشتې کېد تېر مې که دا یو دوه میاشتې را مخکې راخوش شوی چې راوتم بعد هغې مې توبې وباسته ده. بس ساکیتوب کې به م کله یو نیم زر دوه زره زر دولس هم دونه به م ګټلې. خو هغه په کوتهیې په دوه اتیا اخیسته په دوه اتیا یا په سل، او بېرته به م خرڅولې په یو نیم سل پاکټ. او دلته زیاتره ځوانانو خوړلې، سپینګیري او د دا خپل همزور مې دغو به ډېر خوړل چې دا عمل مې شروع کړی. هر څه مې د یاده وتي ماغزې داسې کړي لکه وچ غوږونه به م دپول نه به د کور په وینا او نه به د بل چا په وینا او نه به په شرم خبر وو چې نیشه به ورو او رمټ به چې خمار به زادي به م جنګونه ورسره کوه داسې جالبه جنګونه به چې خمار به شیشې به م مات کړې تتختېدلم پنځه ورځې به م سرچپه تړلی وم چې خوشې به کړم بیا به م شیشې ماتې کړې تې او به تختېدم د کور د بخار مې د کتغ ډک وړې خرڅ کړی مې دلته م په درې سبه کباړي خرڅ کړ لاړم ځان ته مې نیشه پې واخېست چې نیشه کوي مړي ژوندي ته وم نشي څوک چې په لارې بیا د سره هېڅ ګرځي نه وی زه لا خواته پوډرې شی نیشه شی تل موږ سره مه ګرځه خپله کورواله هم نه پرېږدي چې دوی سره مه ګرځي چې نیشه کوي او څوک چې بې لارې دا ټول خو هر یو سره سلام علیک لري ګوردې دا اوس د ګوردو تکلیف هم زه لرم مور پلار مې ډېره باندې کوشش کوي او نور خو ټول د مانه واړه دي مشر ځئ خالي هم دا مور پلار دي چې را اداره کړی یم که نه نور کور کې هېڅوک هم شته چې ماته نصیحت وکړي نه ماماګان نه کاکاګان هېڅوک هم ما سره کار نه لري خالي مې مور پلار ډېره زار کړي دي دغه په هغه کې ژاړه او جګرخونی راځي که نه نور یې کومه خبر نشته مور خیره راته کوي بس چې هر څه شی کومه خیره راته کوي بس بد راغلی یم خبر یې نه یم خدای دې الله که خدای دې تباه که خدای دې ژوند دې زندگی ښه پرېمانه درکړي خو په خپل اولاد م څه وکړېږي لکه موږ چې کړې بس دغه الفاظ خو بس چې بدعملو سره ګرځي او بدعمله به که د ښو سره ګرځي خو د پلاره منه منل د پلار خیره وزاره م اخیستی دغه مل ده چې د مور د پلار نه م لري او خدای نه م لري
د ظاهر په نوم د یو معتاد په خاطره کې مو واورېدل چې د نشو له امله یې مور ورته ښیراوې کوي او ټولو خپلوانو ورته شا کړې ده
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست چې پر خپل سر د ډایزوپام درملو استعمال د احتیاط سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر محمد عارف مومند خبرې واورو.
ډایزوپام د خپل یو عصبي دوا ده چې بازار کې ویلیم په نوم استعمالیږي او د بنزو ډایزوپام د کورنۍ پورې تړاو لري. دا خپل یو کیمیاوي مواد سره جوړ شوی ده. پروپایل ګلایکول 40% لري او ویتایل او بنزایل الکول په دې ترکیب کې شامل دي. بنزایل الکول خپل یو نشي مواد دا اکثره په هغه ځینو کې استعمالیږي چې یو مریض خوب نه لري، جټکی لري، همدارنګه جوور خپګان لري. دغه په درملنه کې ډاکټر تجویز کوي. دا اکثره اول حالاتو کې د ډاکټر د نوسی په واسطه د تجویز کیږي چې د دې عصبي طبابت کو ته فیزیولوژي وي یا وظیفه وي چې هغه نورمال شي، نو یو محدود یو څو ورځې لپاره او تبرکل کیږي چې البته په هغه وخت کې د موتات کېدو چانس پکې نشته. خو پس د ډاکټر د نوسی د خلاصېدو څخه دغه مریض دا به استعمالي بار بار استعمالي چې دا تو افسونه کې دا ډیر زیات استعمال شي نو دا به موتات کیږي. نو کله چې دا به موتات شي نو قسم دستی پریدي، نو دته یو قسم تکلیف پیدا کیږي چې ویټاول سندروم ته ویل کیږي. ویټاول سندروم چې د سو امراض یو مجموعه دی، هغه سره درد، پړسوب، نارامي، داشنب کې پیدا کیږي. که چیرته پریدي نو دا به بس دیازپم یا بنزو دیازپم د کورنۍ دغه دواګن شي د سره موتات وي. په دې کې وګدمهال وخت په پرته کې کنفیوژن منځ راځي، یعنی ذهني تشوش په کې منځ راځي. دا د بدن کوم مختلف وظیفې چې دي هغه مختل کیږي. اوس مثلا عصبي سیستم دی، عصبي سیستم چې دی په واسطه به ډیپرس او تمبل کیږي. همدارنګه د معدې مشکلات هم سم منځ راځي، ځکه د بدن نور حرکات هم سره کمیږي. د زړه حرکات دی زیاتیږي یا کمیږي. کچې د زړه حرکات کم شي هم نقص، او کچې د زیات شي هم نقص، مریض دا سردردی پیدا کیږي، مریض خوله پیدا کیږي، مریض زوف کیږي. همدارنګه د معدې هغه کمې دندې چې دي هغه هم مختل کیږي. نو دغه تیزاب کمیږي، نو چې کم شو کم خواړه چې موږ خورو نو هغه کې هغه کم مکروبونه چې په اسانه کولمو ته تیریږي. کولمو ته تیر شو نو په دې کې یا اسهالات منځ راځي یا قبضیت منځ راځي. د انسان د بدن دغه کم په ساده ستکه توم پچای یا کینګ دا ټول هم دغه مغز یا دماغ دی. کله چې دغه مختل شي د بدن هر یو غړی خپل هغه نورمال وظیفه یا فنکشن مخته نشي وړلی. نو د ځیګر هغه دندې چې د استقلاب هغه دندې هم مختل کیږي. انسان به سست پوسی، موازن نشي کنټرولولی، خبرې نشي کنټرولولی، همدارنګه په اورېدو کې ستونزې لري، په لیدلو کې ستونزې لري. د بدن د لګونو اکسیجن کمیږي، اکسیجن چې کم شو تم زیړی منځ راځي چې میډیکل جنډس ته ویل کیږي.
آیا پوهیدلاست؟
درنو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه څلور وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 1925 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې لس کلن سراج یو بې وسله ماشوم دی. دی یوه مور او دوی کوچنۍ خویندې لري. څرنګه چې سراج د کور مشر دی نو د کور نفقه برابرول هم د ده پر غاړه ده. سراج یوه ورځ د کار لپاره له کوره وځي، بس هغه دی چې له همدې ورځې څخه یې ژوند نیکمرغه کیږي. دا چې د سراج ژوند ولې او څنګه نیکمرغه کیږي دا به په ډرامه کې واورو.
کاکا سلام علیکم.
وعلیکم سلام. والکه خیریت و څنګه راغلی؟
په کار پسې ګرځم. دا کور څوک جوړوي؟
دا کور زه جوړوم. خیریت خوده څنګه د پښتنه وکړه؟
مطلب پیدا و چې زه هم غواړم کار وکم.
څنګه کار؟ ته کله کار کولی شي؟
دا دی، ته مې لاسونه وګوره، هره ورځ په دې شاخوا سیمه کې کار کوم.
اوف، دا لاسونه خو د رښتیا هم سوان غونې زیږي شوي دي. په دا کوچني ځان به ته څنګه کار وکړې؟ ته غو لوی کارګرو ته وګوره، خولۍ ورباندې راماتې دي او له ستړیا ستمیږي.
خیر دی کاکا، که دوهم منزل ته خښته نشم پورته کولی، لوښې خو مینځلی شم، خښتو ته خوبه ورکولی شم، کارګرو ته خوبه راوړلی شم، دا ټول کارونه کولی شم.
ګوره بچیا، دا عمر ستا د کار وخت نه دی، ته باید مکتب ته ولاړ شي او درس ووایې.
مکتب خو مې ډېر خوښ دی، خو مجبور یم چې کار وکړم. که زه اوس درس ووایم زما مور او دوه وړې خویندې به څه وخوري؟
ولې پلار دې چیرې دی؟
پلار مې کور ته نه راځي، زه مې د مور مشر زوی یم، د کور ډوډۍ زما پر غاړه ده.
یاره بچیا، سخت دې خفه کړم. دا یو 100 روپۍ واخله او کور ته دې سودا یوسه. ها واخله.
کاکا، زه خیرات ته نه یم راغلی، زه چاره ورځ له کوره راوځم. مور مې راته وایي چې بچیه کار وکړه، پام کوه چې خیرات ته نه غواړې، د خیرات ډوډۍ مې تر ستوني نه تېرېږي.
عجیبه غیرتي ماشوم دی، که مې دا 1500 افغانۍ هر چا ته ورکړې وای په حمله یې اخیستې، خو دی ورته ګوري هم نه.
کاکا، پر ما ناوخته کېږي، که کار نه راکوې چې بل ځای په کار پسې ولاړ شم.
کور مو چیرې دی؟
دا هغې جي کور څنګ ته یو کنډواله ده، یوازې یوه د خټو کوټه لري، هلته اوسېږو.
درځه بچی چې په موټر کې د کور ته ورسوم.
نه کاکا، زه تش لاس کور ته نه ځم، باید د ماښام ډوډۍ برابره کړم.
راځه بچیا، مه وارخطا کېږه، بېرته دې راولم، یوازې غواړم چې کور مو ووینم.
سمه ده کاکا، راځه چې ولاړ شو. کاکا، زمون کور دغه دی.
ښه، دا ستاسو کور دی، ته ودرېږه زه دا موټر ګوښه ودروم، ته د مور را خبره کړه.
سمه ده کاکا، ته ودرېږه چې دروازه وټکوم.
دادی درغلم.
بچیا، دا کور مو په کرایه نیولی دی؟
نه، کرایه نه ورکوو، یا چا مفرا کړی دی.
څوکې؟
مورې، زه یې بسراج.
زویه، نن ولې دومره وختي راغلې؟
کار ته ولاړم، له هغې خوا یو کاکا په موټر کې راوستلم، ویل غواړم چې ستاسو کور وګورم.
دا سړی څوک دی؟ او نه ویل چې زموږ کور څه کوي؟
نه پوهېږم، کېدای شي د پلار انډیوال مې وي.
چیرې دی؟
دا دی دلته ولاړ دی.
سلام علیکم وروره.
وعلیکم سلام. خورې ستړې مشې؟
خیر اوسې، ته هم ستړې مشې.
خورې، دا ماشوم په کار پسې راغلی و، ویل پلار مې کور ته نه راځي، غوښتل مې چې ستاسو د کور حال واخلم او پوه شم چې دا وړوکی ماشوم ولې کار کوي.
هی وروره، بس خدای دې زموږ له حاله ساته، میړه مې پوډري دی، پخوا به کله کله کور ته راته، دا څو میاشتې بیخي شاره ګرځولې ده، بیخي د مرګ او ژوند درک نشته. زه په دې ځوانه ځواني څنګه په کار پسې ولاړه شم؟ مجبور یم چې دا وړوکی ماشوم په کار پسې ولېږم.
ولې؟ خپلوان خو سرګنۍ او پلارګنۍ مرسته نه درسره کوي؟
ای وروره، څه ووایم، دې ورونو مې یو 2 میاشتې ډوډۍ راکړه، تر هغه وروسته ورونو ته ورغلم. کله چې د مور او پلار په کور کې نه وي، وریندارګانې کله د چا مراعت کوي؟ څو ورځې وروسته ورونو هم ډوډۍ نه راکوله، اوس له خپلو وړو ماشومانو سره په دې کنډواله کې اوسېږم.
بلې څوک مرسته نه درسره کوي؟
نه وروره، نن دې خدای یو لاس بل لاس ته نه اړ باسي. پرون د دې کنډوالې خاوند هم راته وویل چې یا به کرایه راکوې او یا به کډه باروې. اوس حیرانه یم چې چېرته ولاړه شم.
که زه مرسته درسره وکړم منې؟
څنګه مرسته حاجي صاحب،
دلته نږدې او دوه اتاقه کور لرم، هغه به درکم پکې واړوئ.
نو موږ خو کرایه نه لرو حاجي صاحب.
کرایه نه درڅخه غواړم، تر څو چې د میړه را پیدا کیږي او جوړیږي زما په کور کې همداسې مفت اوسېږئ.
کور دې ودان حاجي صاحب، خدای دې خیر درکړي.
او بل دا چې تر دې وروسته به دا ماشوم هم کار نه کوي او مکتب ته به ځي، ستاسې د کور ټول خرڅ زما پر غاړه دی.
حاجي صاحب الله دې جنتونه درکړي، خدای دې په اولادونو ارمان وکاږه، پر مال دې برکت شه.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. له ازادي راډیو سره پاتې سئ او له نورو ګټورو خپرونو څخه خوند واخلئ.
د زهرو کاروان.